السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو د ازادي او اوریدونکو یو د ورکشو عزیزانو او د غراز د ازادي ملمت ځانګړې شوی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب په پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي قطر د افغانستان لپاره د نړیوالو ماموریتونو کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې شوې. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دغو خبرو جزئیات نه دي روښانه کړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پیل کې ازادي راډیو د پنځاو یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړ چې طالبانو له کتاب پلورنځي یو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه هم خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست موین مولوی ضیاءالحق حقمل د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویو ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال دی و لوبغالي پرانسته ده. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایی بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجنسونو په وینا د ترکیه دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایی بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي. د انقرې د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان یې پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. او د پاکستان پولیسو پرون وویل چې درې تنه مشکوک کسان د دوه نرښځیانو د وژلو په تور نیولي دي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشمې په ورځ دوه نرښځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په ګزارونو وژل شول. تر دې وړاندې هم خلکو په داسې راپورونه خپاره شوي چې خلک په پاکستان او نورو ځایونو کې نرښځیان ځوروي او عامه ژوند ته نه پرېږدي. دا تر دې مدمه د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې یو شمېر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي، هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلي چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي، او په ایران کې یو شمېر کډوالو ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي، اسنادو ته ارزښت نه ورکول کیږي، او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غرض اوبه نه په پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې د دوی پټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشوې ځانه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم می عطا الرحمن د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه وا آی او ام راغلی د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرستې کړې دي، هغوی ډیټا ټول کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده. تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نه هله لرم چې زما आवाज به تاسو دا غوي اتور سوي او موږ ته به جواب ملو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مغزته دي تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب ملاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم. سلطان محمد مر د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوزه کې چې روغ جوړ بایستې موږ پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څه وخت مخکې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو ګاګانو ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د عام د ایرانیانو د خوا نه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بیهي به لاره کې موږ دغسې دغه آزاد دغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زموږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي. وطن کې کاروبار نشته، د کار زمینه نه ده برابره. ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي، نو قاریان اوسي، نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي، بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی.
زه یو نفر د ایران غږیږم. دغه دی دلته افغانانو باندې ډېر زور دی، ډېر زیاتی دی، ډېر وهل تړل دي. دغه موږ خبر دی د تاسو ته ورسېږي، تاسو نورو رسنو ته ورسوئ. ډېر افغانان ځورول کېږي، لات کوب بې اوبه نه ورکوي، ډوډۍ نه ورکوي، بندیتوب، خو راده مرس کوي، ډیپورت کوي، هر رقم چې کوي ودی کوي. دا خو مشکل نه دی، دا خو ضرور دی. بل دا لات کوب اوبه ځان اوبه کان اوبه نه ورکول، خزانې واول او ماشومان واول، دا څه فایده کوي؟ دا کارونه نه دی. ملل سازمان ملل مخنیوی کوي که بل څوک کوي. افغانستان عمارت کوي، عمارت الله بوده دی، هیڅ کومه خبر نه دی. تو وایدا ملل د عمارت نه دی. د کور دپاره یو پیشنهاد که هر ارګان کوي بدی کی چې ډیر افغانان ځورېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مر سلامونه نیک هیلې ترامات د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته ورسیږي. جان محمد یم، د ایران څخه مسج درته کوم. موږ غواړو چې دا زموږ آواز د اماراتو پورې ورسېږي. په ایران کې ټول پاسپورټیان نیول کېږي، او کوچاغیان چې راغلي دي هغه خیر دی، بیا مدرکه دي. دا کوم کسان چې مدرک لري یا پاسپورټ لري هغه هم پاسپورټ ته هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي، او یوازې پاسپورټونه اخیسته کېږي، سره وکېږي. دوی هم بیا بېرته بس ډېر په جبر سره رژیمه پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري دلته. موږ افغانستان اسلامي امارت د خلکو سره د چارواکو سره دا درخواست ده چې زموږ آواز واورو، د یو ځای ورسي. یا دا پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي، نو ولې د ایران کونسلګري په افغانستان کې نه بندوي؟ بیا ولې ویزې ورکوي؟ نو زموږ آواز تر د اسلامي امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي، دا زموږ مشکلات حل کړي. که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي، نو اسلامي امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سم معلومات راکړي، نو زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وسي، موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي، تکلیفونه مو کړي دي، چې دا زموږ سره همکاري وسي، دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي، چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري. حتی ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. لینا یم له کونړ څخه. بیا له خاص کونړ نه دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ وو، دوه هفتې جنگ وو. په دې کې ډېره کډې را کډوالې سولې، ډېر کورونه را کوسل غرنه. د شالې سیمه، د شالې په نوم یادېږي، په دې کې زیات خلکو ته سینې مطلب مالونو ته تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي. اوس هوا مې یخ شوې ده او کورونه مې نشته. دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه مستری عبدالملک سلام نمیجم. ده هلمند ولایت نومیش ولسوالی چه در سر پتا ماس کیم. نو خدا دیو کری چی داز ما پیغان در سر نشر کی چی دیو چه تر وجا پوری داز مو جاگ و رسیجی. مو جا پا نومیش ولسوالی که پا مخابراتی سشتم که دیر زیاد مشکلات لرو چی ده ولسوالی خپل چی کم ولسوالی مرکز دی دغه کې هم د یو افغان بیسیم خدسته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هېڅ داس شیان کار نه ورسره کوي، یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هېڅ یو مخابراتي سیسټم فعاله نه دی، نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي. نو خدای دې وکړي چې دا زما غږ درسره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري ستاسو د راډیو له لارې. موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سي او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی، هغه هم په 15 ورځو کې 10 ورځو کې 1500 ایم بی یعنې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور در سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم در وزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، هغې کلاته چې شاجوی مابین دغه وروره سړه کې څلور میاشتې کېږي چې اړولی ده. زه خپله ډرایور یم، 580 چلوم. دا څه قیامت ده؟ ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوي دي موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپین ږیرې راسره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره شریف جایه ورساوو، ډېره دوانې به م وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم، زه عبدالله جان یم د بادغیس ولایت غورمیش ټولنې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وه، مخکې دغسې زیانونه موږ ته هم ډېر راویشتي وو په غورمیش ولسوالۍ کې. د غورمیش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه طوفاني واوره سوې وه، په هغه واورې کې اکثر مالدار ډیر ځان منسي و. د 10 کرور او د 10 خلک ما په خپل ولې دولت مثال خپل مالداري او میجو بزي چې کوم ځای ته بيولې و او رسوي به هلته حالته تر واور لاندې سي او د چاله سل به د چاله 15 په ټوله درایې و، هغه ټوله تر خاور تر واور لاندې سي و. نو د 10 ورته پیښ ډیر پیښ سي دي، خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بل ستونزه چې مکمل ټول ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته پر هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چاچی اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي، د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسیر څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسیر چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغه بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډېر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات تر لاسه کولې متاسفانه چې هغه په هماغه په خواني حال دی هیڅ څه د شکېدو خواته تللی نه دی ډېر ضعیف دی. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډېر کمزوري دی. هلته حتی په اووه اته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري وي. نو دلته پراخه ساحې شته د شتون شته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم. ما د کاپیسا ولایت تکه ورسولۍ نه اړیکه نه ولیده. موږ خپله کور د سیند د غاړې هغه دی چې بارانونه شي سیلاونه شي نو ډېر پریشانه استو. په هغه شپه موږ سره خوب نه شو کولی. بیا چې موږ سره حکومت د سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته چې دښتې هغه ورته هغه کې هغه ته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. منه.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کور او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسې: 00 00 08 06. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په کوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې حالت تیار وشان صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو نو 7 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شي نه د مړند د ژوندین وفه هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي: 0 03 00 15 نه اته و یو صفر و دری واره صفر پنځه نه اته و یو بل سلام شمیره ده صفر و څلور نه دوه واره دری و نه و درې یعنې صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا. نو اتایا روشان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ یې ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دوی به چیرې یې.
السلام علیکم تازادی شانکو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. په دې هیله چې جوړ وغه بس مننه چې په موږ دا خپرونه جوړه کړې ده. زبر د ورکو څو عزیزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. به خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې هکله معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سویلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې ده که دوی په خپله زما ښار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري مور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دوس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی. نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه ډېر مست په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دوهمه شمېره بیسیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کښې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنی زما غږ څوک ستاسې ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلی دی. کله یو ځای شي چې کور ملته دی، کله بل ځای شي چې کور ملته دی. نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده، او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهرباني له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 0 9 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 0 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي با جلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. اللهعمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 1 5 1 9 2 9 0 درې پنځه شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 9 5 9 2 9 0 3 5.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینه ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ اساس خبرونه اوري. هیله من د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغه دپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله سره مغلی همدرد. تاسو ویل چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلی یاست، همالته لوی شوی یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې. ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دونه ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کورم ځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویل چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلته چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه پوهنځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه؟
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د ما کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریباً درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو. د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې له امله شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریباً یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور مو تهیه کوو، خبرونو آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې دا بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وشول چې ډېر کمه موده کښې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریباً سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې که روانه ده؟
ښه ده، ښه ده، الحمدلله. په هر حالت کښې باید انسان شکرګزاره واوسي، او څومره چې تجربې په هره برخه کښې په هر مسله کښې څوک ترلاسه کوي، هماغومره قوي کېږي، هماغومره غښتلی کېږي زما په نظر.
وروستی ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو؟ او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ومې غوښتل ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکه وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی و. اوس د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي له لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم ده، شاید ډېری کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې یو څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمینه توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي هغوی نورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو وپېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دلې هم شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړه زما نه شي پرېږدي چې هره څنګه چې زه غواړم د ښځینو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه د لا پښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانه الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجم او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالونه کامله واوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزې خو تقریبا معلوم وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پیغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چاپ چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه وینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک واوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همه شي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې واوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول همده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بیرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم، یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم مو ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې وقن یو نوې لذت یو نوې طعم می ترکه زه هم کوشش کوم ډېر خوړم نه وزدا ولی ځم پښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه مثلا ښه طریقه زده کوم هغه یو ځل دوه ځلې له ځان سره پخوم د کورنۍ په غړي باندې تست کوم ځانګړې ټیګ په خوان باندې بچاره ښه در راکړي چې ښه خوړې ورته ورسره لږ نه بیځې ویډیو سپوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ښه چې تاسو په دغه طریقه هم خوړې هم ورونه ډېرې بهرني خوړې دي چې زموږ یو ځوان نجونې کار زده کړي ډېر راحته کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي هر ورځې قورمه پخه کړي یو نوي خوړې پخه کړي ترڅو چې کورنۍ هم نه خوشاله اوسي او یو نوع طعم وڅکي
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوسي هغه څنګه پوره
وسوي زه د عمل لپاره کیسه پیاز او بانجان او غوښه او ریژ او کچالو هر څه چې دي زه د هغه نه یو نوی خواړه پخوم او هغه وایم چې راځئ موږ به دا کچالو په دغه رقم باندې پخه کړو شپه کامل لږ څه هم خوندور اوسي ستاسو د کورنۍ
همداسې پروګرامونه جوړوي مثلا کومو نورو برخو کې
بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمانو راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي نو یا زه رادوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري ان د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده په دغه لپاره خاص کې لیدونکي کم دي ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي
ښه دي ښه دي نور څه بیا څه ده چې اوس که موږ خلک په څو برخو باندې وویشو ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم لا باید وهڅېږم لا باید خپرونې جوړې کړم لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو پوهه ترلاسه کړو دا وکړو دا وکړو دا وکړو مثلا د اوسه په افغانستان کې یم په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوسته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي که چېرې یوټیوب ښه نه وي که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو موږ تاسې ولې تعقیبوو
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.
तर चोपदी जो دا گھر لمان ہم بچے کھما سما جانان ارے دکھما سما جانان وارے بیا بدلا راش یوارے بیا بدلا راش پپخانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانا پپخانی پلونو جی ور بدل گردو دیکھما سما جانا تب تر چوپا